دوی بجی سوی دا ازادی راژیو آوریدون کو السلام علیکم پروگرام دا بخیر اغلاست ازادی راژیو دا یو ساعت خبری خبرونه نه پا دی خبرونه که تاسته دا افغانستان او سیمی پر حالاتو معلومات اولاندی کو دا ازادی راژیو دا خبرونه مو تر درو بجو دا پا دی خبرونه که با دا افغانستان او دا نوری نری دا سیاسی تحولاتو پر پرون سر بیره مهم خبرونه واوری دا ایران حکومت پرون خبرداره ورکر چه کچیری دا امریکا متحد ایالات پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي نو دوی به متقابل اقدام وکړي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقادونه کړي دي. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو په رسېدلو سره د یاد ولایت په سنګین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو په رسېدلو سره د یاد ولایت په سنګین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تیره شپه پیل شوي چې تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو 40 کسه پکې وژل شوي دي. د سرچینې په وینا دا د افغان ځواکونو ګډ عملیات دي چې په ترڅ کې د سنګین ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیول شوي دي. د ښاغلي سرجنګ په وینا په دغو عملیاتو کې دوه تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په چاریکارو کې تیره شپه یو دینی عالم د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې وژل شوی ملا امام محمد آقا ابیبي نومېدو چې وژونکو له خپله کوره راایستی او په ډزو یې وژلی دی. د ښاغلي مموزی په وینا د وژلو په تور تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې وړاندې د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې هم یو دینی عالم چې غوښتل یې له ماسخوتن د جمعې وروسته خپل کور ته ولاړ شي د ناپیژند د وسلوالو موټر سایکل سپرولو خوا په ډزو وژل شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. دا یوه ورځنۍ 500 اووریزه لوبه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر دې د مخه لوبه کې زیمبابې ته د 9.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. د سیمې او بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریې، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه هم د دغه قانون هدف د احتمالي تروریستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي. هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي موافقې پر اساس باید لغوه شي. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسین جابری انصاری په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوي تړون د چوکاټه بهر کیږي هغه به ایران ته د نه منلو وي او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر یې اټومي مرکچي عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ذکر بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنګټن دا هیواد د تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د یو بل خبر لمخه واشنگتن وای یو کشته چې 10000 کیلوګرام پټی تکاچه غنی شوی یورانیم پکې بارو پرون لې ایران د روسي په لور خوځیده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور استرګام بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship deployed
ایران نن له نړیوالو سره د خپل موافقې د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یو کشته چې په ټیټه کچه غنی شوی 25000 پاونډ یورانیم پکې و د روسي په لور خوځیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو بیان کې ویلي دي په دې کشته کې د ایران هغه اټومي مواد بارو چې په سلو کې تر شلو پورې غنی شوي و. خو د اټومي ریاکټرونو د سونګ د موادو په پلیټونو کې نو ځای پر ځای شوي کړي. دا یو مهم ګام و. بله ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې له مخې له 300 کیلوګرامه پرته په سلو کې تر شلو پورې د غنی شوي یورانیم خپلې ټولې زیرمې له هېواده وباسي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی دی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشار الاسد د رژیم د مخالف جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسله والې لرل د جمعې په ورځ د مشق نږدې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاست کې د شوي موافقې له مخې د اپوزیسیون له د بېلابېلو ډلو جوړ شوی مخکښ ائتلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د ډلې خبرداری ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان یې لرل او نسبتا منځلاری و مړینه ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون وویل چې پر الوش او نور منځلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د یوه اوربند ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیو کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بېساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 1.5 میلیارد ډالر سبسیدي منلې چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. لږ تر لږه 8 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 8 خبریالانو وژنې ثبت کړي او اکثره دغه خبریالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 9 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړي دي. دغه کمیټې ویلي چې 9 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي او فرانسه هم په لیست کې دریم ځای لري. 8 خبریالان په پاریس کې د چارلي ابدو په تنزی مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو ډلو په حمله کې وژل شوي وو.
آزادی د ساعت 2:09 دی. درنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د جدي اتمه ده د 1409 هجري لمریز کال. د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو ده. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان مشرانو جرګې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په دوهم دور کې باید له پاکستانه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه نن څرګندونې کړې. جزئیات یې وروسته په خبرونه کې راځي. په همدې خبرونه کې به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو پر امکان بحثونه کړي دي. په خبرونه کې له فرا په یوه رپورټ کې د هغو ماشومانو له حاله خبر درکوو چې په سړکونو کې خیر ټولوي او ژوند کوي. نړیوالو مسایلو کې مو د عراق حالاتو ته کتنه کړې ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دغه هیواد دوهم ستر ښار د اسلامي دولت له وسلوالو بېرته ونیو.
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا، نحن قادمون لتحرير الموصل.
د عراق صدر اعظم وویل چې د موصول ښار به هم چې د عراق ستر ښار دی له اسلامي دولت څخه بېرته ونیسي. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری ګڼل سوی دی. په خبرونه کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه چې سعودي عربستان د تیلو نرخ په بېساري ډول لوړ کړی دی هم په خبرونه کې رپورټ لرو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ازادي اورېدونکي پروګرامونه. د افغانستان د مشرانو جرګې لخوانن وویل شول چې کچیرې د طالبانو سره د مذاکرو دوهم دور پیل کیږي نو په دې کې باید له پاکستان څخه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او په پوره جرأت د سولې خبري مخکې بوزي. د افغانستان حکومت مخکې وویل چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل یوه کمیټه به راتلونکې میاشت په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړي. په اسلام آباد کې چارواکو د آسیا زړو هیوادونو په کنفرانس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه په خبرو کې پریکړه وکړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به راتلونکې میاشت غونډه کوي او له طالبانو سره د مذاکرو د بل دور د بیا پیل پر څرنګوالي به خبرې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د نننۍ څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
بله فرشته جانې، لکه تاسو چې وویل نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم تاوده بحثونه وسول. د مشرانو جرګې معاون، لومړی معاون چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل چې له پاکستان سره د سولې چې کومې خبرې کیږي افغان حکومت باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل سي او سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هر جنگ نه وروسته سوله ممکنه ده. نو په افغانستان کې هم سوله ممکنه ده سي، خو په داسې حال کې چې پاکستان باید د سولې په راتګ کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي او د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې له پاکستان نه باید نړیوال تضمین واخیستل سي.
ما امیدوار هستیم که صلح عادلانه، صلح واقعی بینانه، صلح در چوکات خواست مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان با وجود بیاید و جانب پاکستان صداقت داشته باشد در مذاکرات و در استراتژی خود به قبال افغانستان تجدید نظر بکنه، گام برداره، عمل بکنه و صداقت داشته باشد. در مذاکرات ضمانت بین المللی گرفته شود و از شرایط باید استفاده شود.
خو د مشرانو جرګې په آزاد بحث کې سناتورانو له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لرل. ځینو سناتورانو ویل چې پاکستان هسې وخت ځای کوي او تیرو تجربو ته په کتلو سره پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادق نه ده. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور اخوزاده په دې اړه وویل
دار تک بیت به پایله دی او زه مخکم دې راتک ته امیدوار نوم اوسم نه زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش ده چې خپل دریز کوي وساتي، خپل جنگ ته امادګي ونیسي. هیڅ کله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدوار دي او نه باید موږ تاسو امیدوار ته وکړو.
خو یو شمېر نور سناتورانو بیا ویل چې دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده، باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل سي او افغان حکومت د سولې په خبرو کې له پوره جرأت نه کار واخلي او د سولې په خبرو کې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
دغه څلور اړخیزه ناسته چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعال او مثبت سیاست باندې ځان هم باید وهڅوو، د بین المللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذار ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سودې ته لیوالتیا وښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي او د سولې د پروسې په اړه ورکې خبرې وشي. بله فرشته جانې،
افغان صاحب، تاسو په دغه جرګه کې کله نن خبرې وسوي، دوی دا وضاحت ورنه کړ چې د نړیوال ضمانت یعنی څه، چې دوی غواړي له پاکستان د افغانستان حکومت نړیوال ضمانت ترلاسه کړي، په دې باره کې یو څه جزئیات ورکړل چې اورېدونکو ته هم یو څه واضح.
بل دوی ول چې ځنې نړیوال ستر هیوادونه لکه پاکستان، چین او انګلستان هم داسې نور هیوادونه چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اثر رسوخ لري او نږدې اړیکې ورسره لري، دوی کولای شي په پاکستان فشار راوړي تر څو پورې د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دوی په ځانګړې توګه چین او امریکا ته زیاته ګوته نیوله چې دوی په پاکستان ډېر زیات فشار هم راوړلی شي او په دې برخه کې نړیوال تضمین هم اخیستلی شي. بله فرشته جانې،
ډېره مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې زما د همکار رحمت الله افغان څرګندونې واورېدی چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د دوهم دور د پیل په اړه وکړې. تاسې کولای سئ که خپله په دې مسله باندې کوم نظر لرئ، د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته هم دا اوس پیغامونه راوستوئ، موږ به ستاسې پیغامونه خپاره کړو. تاسې څه فکر کوئ چې پاکستان څه ډول ضمانت افغانستان ته ورکولی سي او پاکستان باید ولې افغانستان ته ضمانت ورکړي؟ تاسې که هر نظر لري موږ یې په خبرونه کې خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به اسدالله الدین د کابل د نن چاپ ورځپاڼه ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ډیوران پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانی په لومړي مخ کې په غاټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشو له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلی دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشو په خوراواک او ریګستان کې 10 کیلومتره د افغانستان خواته راغلی او د هلمند او کندهار سوداګری لوټلې دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انزور هم خپور کړی چې دواله مواد ډاک داینا موټر په کې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشه ناشته دي. په مطلب کې راغلی چې دغه پاکستانی ملیشو 4800 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخه هغه غاړه ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره اخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه واردات تحریم کړل چې د کاري ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه وو چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپل غوښتنو ترڅنګ د څو ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورسپانې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې کله د نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بې ساري ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت بې ساري شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپل چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعې باز ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سبلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هغو کوچنیانو شمېر ډېر دی چې ښوونځي ته نسي تلای او د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دی چې په ښار او بازار کې کار وکړي او یا د ښځلو په راټولولو باندې وخت تېروي. دوی څه ستونزې لري په ځانګړي ډول او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه پاملرنه کړې ده؟ د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه کې له یو شمېر کوچنیانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. رپورټ لري
نور احمد. هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزولو سره د فراه د شهر په بیلابیلو کوڅو کې خزرې د خرڅلاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دي او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دي او لږې پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجې وایي که دولت ورته زمینه مساعده کړي نو دی به هم خپل د نور امزول پشان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ د ایران چې دا د ایران په خاصتې سره خاصتې چې بیا د سره دا کارتونونه چلو ډوډۍ به پخو چای کړو موږ
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځورېږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سروېګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي: په فراه ولایت کې د لومړیو سروېو له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډېره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړۍ موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د دې ستونزو سره سره بیا هم نور احمد د ښځو د ټولولو لپاره خپله بوجۍ په لاس کې نیولې او راتلونکي ته لیواله برېښي. د نور احمد په وینا اوس هم ناوخته نه دی او که دولت ورسره مرسته وکړي نو دی به ښوونځي ته لاړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوریدونکو دا ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه مو تاسو ته نن ماښام تر اوو بجو پورې اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم ډیره پاکه صافه او ډیره اسانه پیدا کولای سي. دا ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. مخکې مو په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر بهیر د خبرو د څرنګوالي په اړه رپورټ درلود. افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې افغان حکومت باید په دغو مذاکرو کې له پاکستان نړیوال ضمانت واخلي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم پر 1418 شمېره باندې پیغامونه راستولي دي. جان محمد د هلمند لیکلي دي چې د سولې لپاره د امریکا او چین رول ډیر مهم دی. یو بل اوریدونکی عبیدالله سروري د لغمان د علي شنګ له ولسوالۍ څخه لیکلي دي: پاکستان د افغانستان وخت ضایع کوي. افغان حکومت څخه مغوښتنه ده چې د نورو لارو چارو څخه استفاده وکړي. محمد امین خروټی له زابل د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي: د پاکستان د ضمانت کوونکو هیوادونو ضمانت به څوک کوي؟ او یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کېږي دی وایي: د افغانستان د سولې سره د پاکستان د مرستې په ژمنو باندې باور کول داسې دي لکه په ژمي کې د یخې خوړل. دا اوریدونکو خپل نظر دی. که تاسې څه نظر لرئ تاسې د افغان بیسیم پر 1418 شمېره باندې مشتره استولای سئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو. په دې خپرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو: د ازادي او اوریدونکي پروګرام او د انصاف پلټه کې پروګرام. خو تر هغه مخکې یو نړیوال رپورټ. د سعودي عربستان کلنۍ بودیجه سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالره کسر لري. د عربستان د بودیجې د کسر یو علت په 2014 میلادي کال کې د دې کال له نیمایي راپه دېخوا د خامو تیلو د بیې ټیټېدل دي. روان کال په یمن کې دغه هیواد پوځي عملیات پیل کړي دي چې د ریاض د بودیجې د کسر سره یې مرسته کړې ده. په دې اړه چې د سعودي عربستان چارواکي اوس دغه کسر د پوره کولو لپاره څه ډول اقدام کوي، احمد شبر رپورټ لري.
سعودي عربستان د بودیجې د بېساري کمبود اعلان وکړ او سر لننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکی هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 180 میلیارد ډالر اټکل شوي چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. خو دغه هیواد چې 90% عواید یې د تیلو د خرڅلاو له درکه دي، کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شایي شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږکال تر 100 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي، او تر تیر کال دا کچه 22% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یو اصلي عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالیه وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لري کړي.
احمد شیبر په رپورټ کې مو د سعودي عربستان د تیلو په اړه واورېدل. عراق ته ورځو. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول یو ستر بری ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوال یې ووژل او د رمادي د نیولو لپاره یې خپله ژمنه پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015
دوی وايي که 2015 میلادي کال د ازادۍ کال و، 2014 به د ورستي بری او د عراق پر خاوره د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي چې دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری و، پر هغوی ږغ کړی چې له موقع استفاده وکړي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت لږ تر لږه 400 وسلوال په رمادي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېدل، خو دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او یا تښتېدلي. عراقي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي راتلونکی پلان یې د موسل ښار بیرته نیول دي. موسل د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون وویل
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا
دوی وایي زه د خپلو خلکو په خلکو باندې د باور پر اساس وایم چې موږ د موصول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یو ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د دې وسلوالو څخه بیرته نیولی و. او تاسو نن په خبرونو کې واردل چې امریکا روسیې ته د ایران د یولس تنه غني شویو یورانیمو انتقال د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. پرون یوه بیړۍ چې یولس تنه غني شوي یورانیم پکې بار و له تهرانه د روسیې په لور وخوځېده، دا هغه یورانیم و چې تر 100% غني شوي و، یعنی په ټیټه کچه غني شوي یورانیم و. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس تنه کمو غني شوو یورانیمو د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری آژانس وایي جان کری دا ګام له نړیوالې ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بللی دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غني شوو یورانیمو انتقال چې د دوشنبې په ورځ ترسره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غني شوو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي، روسیې ته انتقال شوي مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 100% پورې غني شوي دي. له نړیوالو قوتونو سره د شوې موافقې پر اساس ایران منلې ده چې په ټیټه سطحه د غني شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران به د بندیزونو لرې کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي و چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدل ښایي د راتلونکي جنورۍ میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غني شوو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
د ازادي راډیو اوریدونکي هغه ګل مجرو د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې ازادي راډیو ته لیکي د پاکستان څخه باید د دې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان حکومت ته به بیا دوکنه ورکوي. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسې نظر لرئ په 1903 شمېره باندې په خپلو افغان بسیم ټلیفونونو راستولی شئ. د خبرونې په بله نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکي. خو اوس نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي په سنګین ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیې قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات دې ولایت د نویو ځواکونو په وررسېدو تېره شپه پیل شوي چې تر اوسه پکې د وسله والو مخالفینو 40 کسه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې 2 د دولت وسله وال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دې وزارت لخوا په یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 پیل شي. افغان لوبډلې تر دې مخکې لوبه زیمبابوې ته د 49 په توپیر ماتې ورکړه. ایران به نن د امریکا د متحدو ایالتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هېواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 12,000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللی دی. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. او لږ تر لږه 15 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورته پاتې دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تاکل شوی یو شمیر افغان خزینه سوداګرۍ د 2014 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په هانور ښار کې د غالیو په یو نندارتون کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرو ښځو د ټولنې مشر ګلجان زمری نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو میرمنو دغه نندارتون ته پوره چمتووالی نیولی او پکې به د اتو سوداګرو افغاني غالۍ هم نندارې ته وړاندې شي. اغلی زمری وویل هدف دا دی چې په دغه نندارتون کې د افغاني غالۍ صنعت معرفي کیږي. افغان سوداګری ښځې افغاني غالۍ په نمونوي ډول له ځان سره وړي او هم د افغاني غالۍ تاریخي صنعت معرفي کیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دغه نندارتون په څنډه کې به افغان سوداګری میرمنې د ځان د ملاتړ په اړه د بهرنیو پانګوالو یو شمېر ژمنې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په پروان ولایت کې د پیازو د ساتلو لپاره 379 سړی خونې پرانیستلې. د دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې سرپرست اسماعیل سبون ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړو خونو په فعالیت سره به د پروان پیاز د اوږدې مودې لپاره په خوندي توګه ساتل کیږي. دغه سړی خونې د سباند 2 میلیونه افغانۍ پرزښت د جاپان هیواد په مالی مرسته جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري راتلونکی کال په پروان ولایت کې 292 نورې سړی خونې هم جوړې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې سږکال دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات کم شوي دي. د دغې خونې مسؤل نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال دوی یوازې د 3 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وچه میوه بهر ته صادره کړې، حال دا چې تیر کال د صادره شوو میوو ارزښت د 10 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې و. نوموړی وایي چې د بلخ وچه میوه لکه ممیز، بادام او چارمغز تر ډیره روسیې، هند او ترکیې ته صادرېږي. قاسمي د وچو میوو د صادراتو د کمیدو علت ناامني په ګوته کړه. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
او او سم دوه اونیس پروګرامونه چې اجمل تورمان او فریبا ظاهر به وړاندې کړي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده پخپله یې ووري.
زه محمد زی اکبر از فراه د ولایت د خکسپې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی څخه خبره کوم.
ستونزې مو سره کېدې چې خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده. دا پاسپورټو پر برابر ده چې موږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې موږ ویزو ته نوبت نه رسي چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي. چې زمینی وسې هغه یوه میاشت وخت لري زیات وخت دوه میاشتې وخت لري کنه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خواره غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر دي. دا خو سندرې رایو فراه ته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې اوسې او زمینی وسې دا خواره غریب خلک د تیارو د دو
نو ولته نه وایي چې ولې مثلا دومره ډېر ټایم په لګېږي. ستونزه څه ده؟
ستونزه دا غلې چې وایي نوبت نه رسي ورته شلوغ دی. وو دا د کندهار لاسې د نیمروز لاسې دي پر کندهار دي. هغه په درو ورځو کې یا وختي کې ویزې په نوبت رسي دوې میاشتې وخت ورکوي. یوه میاشت په ایران کې وخت ورکوي درې درې میاشتې وخت ورکوي. اوس د فراه لاسې دي پر ایرات باندې دي ډېرې هوایي دي چې زمینی اوسې هغه دوې میاشتې درې میاشتې په نوبت کې دي بیا یوه میاشت وخت ورکوي. ډېرو خلکو خپل پاسپورټونه ایښي دي چې وایي دا موږ ته ګټه نه کوي. یا خپل کندي اړي و نیمروز ته چې وایي موږ په کندهار کې ویزې وکړو. دا فراه د والي سره یو مرکه اوسې چې دا زموږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي.
تاسو ترس پر مراجعه نه ده کړې چارواکو سره ته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې ساتل ستونزې پاره؟
زموږ راستر چارواکو پر نه رسي مو سره د شکایت نه کړې دي. نه راځي نه کسان غري پر راته راځي نه د پاره پاسپورت په کندهار ویزه کوي و پر ایرات باندې دی. په ایرات چې ورڅو هغه هم داسې مشکلات سره به میاشتې میاشتې په نوبت کې برا پاسپورت وسان خاګه من کې رسي خو چې هغه زیوای دا ګټه نه.
سمه ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخې ته کې خو دا خاغلی ننګ په اړه راته وویل.
دا مشکلات واقعا سته. یعنی ډېر کله د منګه د فراه خلک لړې لړې منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اړې لړې منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فراه کې کله کله شپه پې تېرې شي. بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اتلس ورځې دوی هلته پاتې کېږي چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي. یو سړی چې بېخي په کور کې شی نه لري د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه. ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم له کمه د ویزو تر حده. نو بیا دا کار دوی ومانه. ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونږه موږ شرط یې خو چې که موږ په فراه کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجن کې د موږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دغه یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپل فراه کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي. او چې تر څو پورې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نشي بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل یې دا هم ده چې چون ایران خپل یو وړ طرف د افغانانو نه ده چې د افغانانو په لاس کې وي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي. یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډېر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي پس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران در خدي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې سره چک او کنټرول وکړي
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز ستونزه نه وي د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې خپل سرګرۍ ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همداشان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه یې هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا څلوېښت ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرتی بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک
وې ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم له ځانه سره ولیکئ 0992398 له ملتیا مو مننه کوم
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانځم ستاسو د روغتیا په هیله د دې دیونه ستاسو سبسوي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغېدلې دي او موږ ته پیغامونه راستولې دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلې وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تېره بیا د سنګین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام ثبتونکو دستګاه کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته به وروسته ورسو
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته دغه د سنګین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د ځانو سره نوکې روي فکر ووایي چې یو سړی د سنګین قومندان دی یادوي چې دا ناسم معلومات دي هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د ده سره وار نه ده چې هغه د ساعته سناری نه وایي چې زما سره داسې کېږي یا تکلیف دی راباندې یا جنګ وي نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دوی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی دی په خبر دی دغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دوی دا رښتیا کېږي دا چې خبرې رښتیا کېږي ژر په ژره رښتیا شي زه پر ده باندې شک لرم چې دی منه کتنی دا ولسوالۍ په څه کوته یې دوی کتنی په څه کوته یې وای چې دې رضانه سره کې کروي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره دغه د سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاحب تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وای د خالی او ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیږي هغه کار به ماښام تر وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. ما وروره د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي وروره جانه. څوک یې په غم کې نه دی وای شی لانسته. وروره زما هیله د اشرف غني او ډاکټر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډېر بد په بد حالات کې راګرځي. وسلام په احترام.
وروره د ازمر فرمای کې سال دي چې راځي د ازمر پر ولسوالۍ پښتانه وکړي ګردمه زلاره برباد کړه. دغه وزیران دغه خارجیان لاله په بار ملکول کې وروره بنگلۍ جوړې شه د لاله کو بډک مخلیکې ګرد در فور لاین کړو. خدای که دولت یې خرڅو کې خدای افغانستان مرتبه کړې 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې وو خو یو ځای مخلوق د بډک وي دل وژ دا غزما پیغام دی وروره. د هلمند ولایت کې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادۍ ته وروره شي. زه
عبدالنادي د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په هلمند کې ډیره سخت جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي را دشتو کې چاپیه وي دا دغه چم دا جنگ نور کېږي. دغه د حکومت دا غوښتن ده چې دا چاپیه ژر تر ژره ودرې. د خصامې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زمش پیغام چې دغه د والي ویان اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. په نادالی کې په باباجی کې دا ټول دی نه سمز دغه کې مدیریت نه لري. ټول به مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي هغه کسان یې پر دند وراره دي چې له حاله کسان دي. زموږ په هم دغه دی چې دغه له حاله کسان دي دغه پولیسو د لیکو وباسي ان شاء الله ټول خبرې ورسمه شي. السلام.
السلام علیکم. اٹک امزد مرکزی حکومت تب جدن ہی لکوم جدی ہی لکوم تی پا ہلمند کے خوئی عملیات تا دیر شدید ضرورت تا ہے. پا ہلمند کے ہر اوراز گنش شمیر اپان سر تیر اخبال خوک جون للا سور کے بھی کورنائی بی سر نویش تا پاتی کی گی. اے ولس مشرا افغانستان یو داس ولس مشرا تا ضرورت لری لکتا یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غني چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د همت سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتیرو سره کېږي؟ په زرهاو سرتیرو جسدونه له درکه دي ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د بازار څخه خبرې کوم. دا د یلمند د یلمند ته ولې هیڅ توجه نه کېږي چې دا کله په یلمند کې ناستې دا مشران غرمي او چرچې وي په دولت کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په یلمند کې اور بال دی. دا ولې نه دا ولسمشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو وایو د خدای د امیګریشن دښتر سره واوري دا څالې په یلمند کې چې اور بال دی. دا د یلمند مشران هم هیڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم دی په کابل کې ناستې دغه تاسکار هم وراسي دا خو ژوند دې سره تلله که داسې موږ هلمند صفا کې صفا کړم ځای دی صفا کړی دی مخامخ دی د بدني کښېنې دی دا ولس ته خپل د بیان ورکې. السلام علیکم.
زه خان درامي نوال د پکتیا ولایت د یریب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میندې نه لرلې، خورګانې نه لرلې، ښځې نه لرلې، پلارونه نه لرل. دا رقم چې په پاکستان کې روان شي نو په افغانستان کې سوله ناشونې ده. سوله نه راځي. هغه خلک 15 لوپر تا ته در مخ کې کی چې دا تاسو سره خبرې وکړي ژمي کې دې په خبرو مصروف کی او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قل اردوګانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلې د شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلی کېږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونو مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قماندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مطرح کړې ده او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دی وی موږ په تیرو دو اویا ساعتونو مخصوصا په څلورویشتو ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سختې ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوسمهال سیمه ییز حکومت په سنګین کې بالفعله حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بېرته تښتي. داود افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قماندان عصمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. بیا هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښي دي.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوش ولې د اسمرخیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی وایم. یم زه غواړم چې زموږ محترم مودي طالبان څومره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس لپاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان، دا مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر مېپل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد. زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولی چې درته وچ سوي دي. نور ټول وطن ته وبور لکړي دي. زموږ په سنگسار ته وبنه جره لکړي. موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته وبرای لکه ډیر مننه د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه وسنه تر احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ د بهر ولایت د فنیین سوالی ته خطر پر تمام زموږ په ویل سوالی ده. زلخان په کلي کې د ګروال د یو ښوونځي په نامه سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر دی والمینه ستونزه یې حل شوې ده، خو یو تعمیر نه نشتون خبر ده. موږ اوس په عمو خو چې تکمه دروازه باید نه تکمان لري. نو دا کار کوو، نو په خلي وزارت څخه هم دغه هیله ده چې زموږ دغه مشکل واوري او دغه مکتب مو ته په ښه ډول سره جوړ کړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو د زړه کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د دې غریب ملت، د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولده ویانې راځي. غریبو خلکو ته پاملرنه کې نه کېږي، د غریب سړي پوښتنه نه کېږي. خو یاره ملک سړي له ډېره ورکوي، وی مولا ورته مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړولې شي داغه پښتنه کیږي. او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړو ول راځي، ځان له راځي، پښې ول راځي، قسم چا په غنه قسم ما قسم موادونه ول راځي. او دوه خپل خپل شخصي چې کله تاسو کړی وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. اه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه له نه ورکی مواد. زمون د غریب کې الله ستړي بلی څو کوم نسوي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان پات یا هغه سیاتا می هغه زینه چې دا کلینیکونه پوری مربوط او تړلې دي په دې بوختنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه دې زړه غوړک ټول سواري څخه خبر کوم. مز سر مز ډیر په مشکل کې یو دلاري را باندې بنج دي یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت تولو سوالي څخه زاجر رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا چې زمې په وخت کې
خټي او بو بارانونه واوري خلک لدیره څنګه سره مخامخ دي لدو چرواکو ته اله ته وو چې موږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او موږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړې کړي سړکونه راته جوړ کړي مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه نومه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته زړه له کومه سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواست ده چې زر په زر سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم زر انشاءالله کابل ولسوالۍ قربا وسایې ان تاسو سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش د ډاکټر اشرف غنی نه چې د تغلدې شوې زموږ په سیمه کې مو خلیدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلي مرتي ناخلي او به مړ کړئ. ما دا پیغام تاسو سره شبغوین ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا باد شهر د یعنی کندهار د ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک چې دي دا کوم د پولیس چې دي دا دغه شمه کې یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودی وتره او یا سره او یاره په لنجر وروي دا دې دا دا لاج وچریته ونالیته شواکه یا په ترازو شازنی واخ دی یو غور دی زلی ته شریان یوند چې منه شرمیږي. نو څه څه کارخانې لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چی شي لري ته په چی شي ماستیه چې خلک وایي اول سرونه زه تاته وایم تو کو انکه ته شرمیږي دا خلک دی وګوره د ورځې په انتظار لري د ورځې په بازار کې یا په لو ول کې هر ځای چې په لنجر باندې د غمر وایې ګاډي وایې په شاخه نو دې څه وتی غرته وخیږي هغه در ما څه خلک دې غاډي ورې وای. السلام علیکم. وخت یې نه چا وخت یې ورته نسته ته څه تو قران کا شرمې دا سعودي دی دا امریکا دی دا جرمني دی ته څه خلاص دی دا هین ته ولار سي یا امریکا کا ولار سي پر دا تلکان شاخوا وګوري نو حالت د ځان سره دا شرط فکر وي ودا چې ځکه دا کا ولار سره په قران کې بل کم کم لک دا زي نو هغه خو دا غسي اقتصاد لري حالت لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړي د ناشي ور کوي چې څنګه دکاندار دی چې بلو درې الله کا غټ دته چې شستا نو شرم حیا وقي د حکومت خلاف نه لیکن دا ستاس د ورو دي سخت خلاف هر سره خلاف دي. الله پاک دې تاسو دې دا په ټولې نه پوهه زه بل څه کوم سره وکړ مزه ده تاسو واځم په مرګ کې زو سره ونی د غنه سره غنه څنګه نه لري ولا په زم نه خو په زم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه نه شو وکړ. و سلام الله غزما او چرواخ ته دا یو د غبي سوال چې تاسو مکه وي دا یو ورته وګوري
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسولینو اوریدلې وي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپلې پمنی وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د سکاش مېره در سره ولیکئ ټلیفون راوخلي زنګ راته وهي او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به درته خبرې کړو له مسولینو سره به یې شریک کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سر دے راتا ماں کا بازار
بسلام.